سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په روستي خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به ټول خبري برخه وي او په دې خبري برخه کې به د پاکستان سپریم کورټ لخوا ځخه د امریکایي خبريال ډینر پر د وژنې په تور د نیول شوي عمر شیخ د خوشي کول د حکم د پاکستان د سینټ لخوا په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې د لازمو مضمون په توګه قانوني مسوده منظورول او دارنګه د کراچي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو نیول او په ریماند پولیسو ته سپارل په د شمالي وزیرستان په خوست کې میشته کډوالو په شکایتونو او دارنګه یو شمېر نور رپورټونه لرو خو فایل بل خبرونه وکړو. خبرونه احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ د ډینیل پرل په وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ایوی فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان پولیسو گرفتاره کړی او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی دی بایدن انتظامیا د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. سپریم کورټ نن د سین حکومت په هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې یاد حکومت عدالت ته خپل فیصلې ته د بیا کتنې خواست کړی وو. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خپل فیصله کې وویل په قضیه کې ټول بدنیان کسان دي دوه ورځې په عام بیرک کې وساتل شي او بیا د سرکاري ریسټ هاوس ته بوتلل شي. تر دې وړاندې د جنوري پر 28مه نیټه سپریم کورټ عمر سعید شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وژنې په کیس کې بی ګناه ګرځولي ول. شیخ لتیرو اتلس کلونو راهسې د ډینیل پرل د وژنې په تور په زندان کې وو. هغه ته د سزا د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت اورولې وه. تر فیصلې راتلل وروسته د امریکا بارنو چارو وزیر انتونیو بلنکن د سپریم کورټ پر دې فیصله خفګان ښودلی وو. هغه د جنوري پر 28مه په ټویټر پاڼه لیکلی ول چې ژمن دی چې د پرل کورنۍ ته انصاف ورکړي او ترهګر عدالت ته راولو. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بشري حقوقو کارکونکو او د پښتون ژغورنې غورځنګ ایوی فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړې. نن یاد عدالت د پروفیسر اسماعیل د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت درخواست خارج کړو د کم وروسته چې نوموړي د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې له بهر ملکونو یې پیسې اخیستې دي او وسلوالو سره یې پرې مرستې کړې خو نوموړي په تېرو وختونو کې مشال ویډیو سره په خبرو کې د دغه تورونو تردید کړی دی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د پروفیسر اسماعیل خان گرفتاری په غندلو سره له پاکستانی چارواکو غوښتي چې نوموړی دې فوري خوشی کړي. پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ به روانه اونۍ کې پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخستن د پاکستان جیو ټی وی ته وویل له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښام به صوبو ته ورسولی شي. د نوموړي وینا وه واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. بل پلو په پاکستان کې په تیرو څلیری ساعتو کې له کرونا وایرسا نور 3 کسان مړه شوي دي چې ورسره په یاد ملک کې له دې وایرسا د مړو مجموعي شمیر 11,000 ته ورسېدو. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر شاوخوا 15,840 ته رسېدلی دی. په ملک کې په تېره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 1,240 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي خو له کووډ 19 ناروغۍ نږدې 15,300 پورې کسان بیرته رغېدلي هم دي. او اخري خبر. د ماسکو یو عدالت بانند د فروری په 2مه د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناولنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید ور بدل کړي او کنه. دا سزا نوموړي ته په هغه کیس کې اورول شوی و چې په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې سیاسي انګیزه لري. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې څرګندونه روانه ده. د تیرو دوه اونیو راهسې د صدر ولادیمیر پوتین پر ضد د روس په بیلابیلو ښارونو کې کیدونکي احتجاجونه د تیرې یوې لسیزې د لویو احتجاجونو څخه دي. په روس کې د الکسی پلویانو په خپلو ملاتړو غږ کلی چې نن دې په ماسکو کې د هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې به نوموړی د قضیې اوریدنه کیږي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونیو بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن انتظامیا د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې پولیسو روسیې د حزب اختلاف سیاستدان الکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. د فروری په لومړۍ نیټه د امریکا ان بی سی ټی وی سره په مرکه کې بلنکن وویل دوی د تشدد ډک کریک ډاون سخت پریشانه کړي دي. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگټن د دې مظاهرو تر شا لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له احمد الله واوریدل. پروانه غړي کې د جننو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پر د وژنې په تور نیول سوی عمر شیخ ته خوشی کولو حکم ورکړی. د کراچی پولیسو لخوا نیول سوی د پښتون ژغورنې غورځنګ 33 غړي پرون عدالت پولیسو ته په ریمانډ وسپارل، خو اوس به بل مرحله چوي
چې په دریم تاریخ باندې به د دې جوډیشل کسټډي وشي. هم په هغه ورځ باندې به زه ضمانت درخواست هم د دې ولګوم، دوه درې ورځو کې به ضمانت هم وشي.
د پاکستان سینټ په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې د لازمي مضمون په توګه ورشولو قانوني مسوده منظوره کړې، خو په سینټ کې د اپوزیشن یو غړي رضا ربانی مخالفت وکړ. د هغه د مخالفت وجه څه ده؟
پاکستان د بیلابیلو قومونو جبو او کلتورونو یو هیواد دی. ریاست د لومړی ورځې نه دا هڅه کوي چې د عربو کلتور په پاکستان مسلط کړي.
د پاکستان حکومت د فروری لاولې نیټې د تیلو او ګیسو قیمتونه زیات کړي، خو خلک وایي چې ګرانی نشي زغملای.
مطلب دا پکار چې دا نه ګرانی او دا ارزان کې. یو د بجلی لوډ شیډنګ دی، ګیس ضرورت ډیر دی، او بل خو موږ ته تکلیف دی. خشاکونه هم نشي ډیر زیات نشته دلته کې.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اول به هم پیل د سپریم کورټ له حکم وکړو. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پر د وژنې په تور نیول سوی عمر شیخ ته خوشی کولو حکم ورکړی دی. د نیول سوی عمر شیخ د خوشی کولو حکم د سپریم کورټ لخوا د ورکړ سوی عمر شیخ له تیرو 43 کلونو راهیسې د ډینیل پر د وژنې په تور په زندان کې و. هغه ته دا سزا د پاکستان د ترګري ضد عدالت اورولې وه. دغه د خوشی کولو حکم نن د جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ بینچ ورکړ. تر دې وړاندې د جنوري پر 28 نیټه سپریم کورټ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پر د وژنې په کیس کې بې ګناه ګرځولې ول. تر فیصلو راتلو وروسته د امریکا بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سپریم کورټ پر دې فیصله خپګان ښودلی. هغه د جنوري پر 28 نیټه پر ټویټر باندې ولیکل چې ژمن دي چې د پل کورنۍ ته انصاف تامین کړي او ترګر عدالت ته راوړي. په دې اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان زخاورو. طاهر خان سپ تاسو تر کله وایم کنن د دې سپریم کورټ د فیصله تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مننه تاسو. سپریم کورټ څنګه تاسو ذکر هم کړ، دریو قاضیانو ججانو چې کوم امر جاری کړی دی، یو خو په هغه کې دا خبره ده چې احمد عمر شیخ چې دا وخت د کراچۍ په یو زندان کې دی، جیل کې دی، او دی هغه سیل کې ساتلی دی، هغه ځای کې ساتلی دی چې هغه هغې کې د پانچې یا د اعدام سزا چې چاته عدالتونو ورکړي وي هلته پاتې کولی شي. نو دا سپریم کورټ دا حکم وکړ چې هغه د هغه ځای نه روستلی شي، او چې کوم په جیل کې یو عام بیرکونه دي چې په هغه کې نور کې بیا هم وي هلته دې منتقل کړي شي. دې دویم حکم دا کړی دی چې د دوه ورځې پس د احمد عمر شیخ د یو حکومت یو ریسټ هاوس ته یو هلته منتقل کړي شي چې هلته دې ژوند کوي، او د لبا د دې ټول خراجات به د حکومت پر غاړه وي. د دې لپاره د امنیت د ټینګولو خبره هم وکړه، او بل دا ویلي دي چې د کورنۍ ته به اجازه وي چې د سهار اتو بجو نه تر 5 بجو پورې احمد عمر شیخ سره د دې د خاندان د دې د کورنۍ غړي لیدل هم شي، ملاقات وسره کولی شي. البته دا خبره وکړه چې د تبد موبایل او د انټرنیټ د ساتلو حق نه وي.
ترخان صاحب، تاسو کلش پسې منظر ته لاړ سئ، ځکه چې سپریم کورټ په 28 جنوري باندې هم یو فیصله اورولې وه، د پاوله هم ورته وه، بیا ولې سپریم کورټ د بیا د پاره هم دغه سی بیا حکم ورکوي؟
دا خبره دوستا چې په 28 جنوري سپریم کورټ د سند حکومت هغه اپیل مسترد کړ چې وړاندې نه د سند های کورټ د احمد عمر شیخ او دغه د ملګرو د احمد عمر شیخ د مرګ سزا ختمه کړې وه، او د دغه خوشی کولو د چې کومه سزا وه هغه د تختولو د ډینیل پر د امریکایي جرنالیست هغه کې د مدد کولو په بنیاد باندې او کار د تر د بند سزا ورولې و. نو هغه نور کسان خوشی شیو د به هم د خوشی کولو امر شیو، لیکن د سین حکومت د اول ساتلې و. هغه پاکستان دی یو قانون دی چې کله حکومت دا خیال وي چې د امن ته یو خطر دی، هغه ته شپاړس ایم پی او وي، نو د هغې په بنیاد دوی ساتلی شي. نو دې ساتلی شي او بیا روسو سپریم کورٹ اپیل هم کړو د سند حکومت دغه فیصله خلاف چې په 28 جنوري د سند حکومت دغه اپیل سپریم کورٹ مسترد کړو، لیکن روسو بیا د سند حکومت او مرکزی حکومت اعلان کړو چې دوی به د سپریم کورٹ کې د نظر سانې اپیل کوي د سپریم کورٹ د مخکنی فیصله. نو دوی په تر اوسه پورې په زندان کې وو او نن بیا سپریم کورٹ دغه فیصله وکړه چې دی اوس یو د خوښي شي او د دې سهولیات هم ورکړي شي.
چا دی کې ترخان چې بخیری پښتنه کوم چې په عدالت کې د حکومت له خوا ځخه موقف وړاندې سو یا هلته څه بحث وسو څه معلومات راوتی دي؟
نو دا خبره بالکل نن هم چې کله په سپریم کورٹ کې د احمد عمر شیخ دا کیس او قضیه وا، نو چې کوم اټارنی جنرل دی لوی سارنوال دی د حکومت وکیل دی، هغه خو یو دا خبره وکړه چې داغه په نظر احمد عمر شیخ یو خطرناک کس دی او د خپل ترهګر مو وی او ترهګر په پیښو کې دا دا وکړه چې د لاس مو د دوه خوشی کول به یو خطر وي. دوی مې دا یرم سرګند کړه که دی خوشی شو نو دی کې دی شي دی غیب شي دی لا درک شي، نو هغه خپل هغه دلایل ورکول، خو لیکن سپریم کورٹ د دلایلو سره اتفاق اونک او دی خوشو لکه. او بل خبره د امریکای د پاکستان لپاره یو چیلنج هم د احمد عمر شیخ دا مسله ځکه ده چې امریکا کې نوی حکومت دی او کله چې د پاکستان خارجه وزیر سره د امریکای خارجه وزیر انټونی چې کله هغه سره خبره کړې وي، نو په هغه کې هم دا موضوع امریکا په دې باندې خبرې کړې وي سمون قریشی سره، او د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه هم کړې وه چې سزا خبره کړې وه د دې حساب خبره کړې وه. نو د پاکستان لپاره یو چیلنج هم دی، لیکن د پاکستان د مشرانو دا نظر دی چې دا یو قانوني معامله ده او باید چې د قانون په نظر ورته وکتل شي.
سمه ده، ډېره مننه تارخان صاحب په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ. شروز ورته غواړو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
او سم یو بل رپورټ ترازو، په پېښور کې پولیسو د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل نیولې دی. هغه نن له هغه وروسته ونیول سو چې کله د ترګریز د عدالت د ضمانت درخواست ترات کړ. پر هغه او میرمنه له بهر هیوادونو څخه د پیسو اخیستو او وسوالو ته د مالی مرستو ورکولو تور دی چې دوی د الزامونه نه مني. عدالت د پروفیسر اسماعیل میرمن ته ضمانت ورکړ خو د ضمانت رد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان بیان جاری کړی دی چې په هغه کې پرنیونه خوښنه شوه ده او د بغیر څه شرایطو د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د دې نور تفصیل زموږ همکار غلام غوث له پېښور راکوي.
پروفیسر اسماعیل چې کوم دی، غلالی اسماعیل پلار، هغه چې نن کله د انفرادي ترګړی عدالت په د فضل ستار جج په نوم باندې هغې ته وړاندې شو، نو چې کوم د ده وکیلانو کوم د بی بی ای درخواست یعنی د ضمانت نه مخکې د ګرفتارۍ کوم درخواست دی هغه نن رد کړی شو، او د هغه چې کوم د غیر وکیلان دي هغه مشال ریډیو ته هغې وویله چې دا پرون په دې کې دغه شوی او باس شوی و، او په ده باندې چې کوم دی نو د ګلالی اسماعیل په پلار او ورسره په مور باندې د ترګړۍ په لړ کې هغې ته لکه د فنډنګ او مالي پنګو برابرولو تورونه چې کوم دي نو هغې پرې لګولی شوي وو. دغه کیس پرې روان و، یو ځل مخکې په یو باندې هم دا کیس شوی و چې کوم په پېښور کې د ترګړۍ ضد دریم نمبر عدالت دی هغه دا بری کړي و سره د ګلالی اسماعیل او ورسره پلار او مور درې واره، خو نن په دې کې چې کوم دی نو د ګلالی اسماعیل چې کوم دغه د مور دا د هغې د ضمانت چې کوم درخواست و هغه کنفرم شو، یعنی هغې ته دغه ورکړی شو، خو د پلار هغه د پروفیسر اسماعیل هغه درخواست چې کوم دی نو هغه رد کړی شو، نو په دې وجه باندې سی ټی ډي پولیسو هغه ونیو. بیا د سی ټی ډي پولیسو نه چې مونږ دغه پوښتنه وکړه نو هغې دا وویله چې دا به سبا ته چې کوم دی نو د مجسټریټ د عدالت ته بیا وړاندې کېږي، او په جوډیشل ریمانډ باندې هغې غواړي چې د څو ورځو دپاره وساتي، البته چې کوم دا تورونه په دې باندې لګېدلې دي او دا غیر وکیلانو سره چې کوم الهي اډوکیټ په نوم د دې وکیل لري هغه سما خبرې اترې وکړلې، نو هغه دا وایي چې پروفیسر اسماعیل او ورسره د هغه نو کورنۍ نور غړي دغه تورونه لګه کړي دي، رد کړي دي، او سبا به د مجسټریټ عدالت کې چې د وړاندې کېږي نو هغه به هم د خپل دغه دریځ دغه کوي، دفاع کوي، او دا کیس به مخ په وړاندې بوزي. خو بس اوس پکې بس هم دغه اپډیټ دی چې نن پروفیسر اسماعیل بیا ونیول شو.
دا غلام غوث چې د پروفیسر اسماعیل د نیونې په اړه تفصیل راکولی، او بلخوا بیا د پاکستان د سند صوبې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه غړي تیره ورځ ونیول او عدالت ته وړاندې کړل. عدالت دغه کسان په جسماني ریمان پولیسو ته سپارلی او د بلې اورېدنې لپاره د سبا ورځې نیټه ټاکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د ټولو نیولو سو کسانو د ضمانت لپاره به سبا درخواست وړاندې کوي. له کراچۍ څخه د مشال خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
دا سند پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ نیولي درې دیرش غړي عدالت ته وړاندې کړ، او عدالت د دوه ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ وسپارل. د بلې اورېدنې لپاره د 3 فروری نیټه ورکړل شوه. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل چې د ټولو نیولې شوي کسانو د ضمانت خواستونه به په 3 فروری عدالت کې وړاندې کړي.
نن د ملیر په ضلع عدالت کې د مجسټریټ مخ کې پرون چې کوم د پی ټی ایم کسان نیولې شي هغه نن پولیس پیش کړ، او دا و عدالت دو ورځې پولیس ریمانډ ورکو، او اوس په دریم تاریخ باندې به بیا راولي ان شاء الله العزیز. په دریم تاریخ باندې به دی جوډیشل کسټډیو شي، او په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم دی ولګوم. دوه درې ورځې کې به ضمانت مو
شي. د پولیسو لخوا نیولې شوي کسانو کې ابراهیم، عادل شاه، محمد طاهر، محمد اسرار، عمر حبیب، فیض الله، فرید الله، او ټول درې دیرش غړي هم شامل دي. دا ټول کسان د جنوري په یو دیرشمه د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروستو نیولي وو چې دوی په یو دیرشمه جنوري ماښام د نقیب مسید، ارمان لونی، او عارف وزیر د تلین غونډارا جوړ کړی و. نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو خوا د گرفتاری رسو وجلې شوی وو، چې پکې د هغه وخت ایس ایس پی ملیر راونوار او درې نور پولیس والا گرفتار کړی شوی وو چې اوس په ضمانت خوشی دي. ارمان لونی دوه کال وړاندې په لورلای کې د یو احتجاجي مظاهرې په وخت د پولیسو له تشدد رسو په اسپیتال کې ساور کړی و، او نږدې 9 میاشتې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم غړی عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې شوی وو. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یادو کسان تین غونډې ته پولیسو د خلکو د ورتګ اجازه ورنکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي داوه کوي چې پولیسو په دوی ډزې وکړې، خلک یې ټپیان کړل، او له ډېر شو زیات یې گرفتار کړل. خو د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازه بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټو یې وویشتل، چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شوي. پولیسو په دغه وخت 3 کسان نیولي دي او مقدمه یې کړې ده. پولیسو په نیولې شوي کسانو تور پورې کړی چې دوی د حکومت اجازه بغیر غونډه را جوړه کړي او په پولیسي ډزې کړي. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د تین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. د دې وړاندې پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه، او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروستو نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. د علي وزیر د نیولو په ضد د پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر په 14 په سوراب ګوټ کې هم احتجاج کړی وو، او بیا د هغې وروستو پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. علي وزیر سره د نورو نیولې شوي د پی ټی ایم د کسانو سره د یوې میاشتې راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل سوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مخکې په خبرونه کې د میانمار په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرداري او د افغانستان د سولې د پاړه باندې د دې هیواد د بشري حقوقو د کمیشن څرګندونې او د وزیرستان د کډوالو په خوست کې ستونزې دا او نور رپورټونه به لرو. خو اوس بلار سو د پاکستان سینټ ته چې هلته په تعلیمي ادارو کې د عربي ژبې د لازمي ورښولو قانون مسوده په متفقات وګه منظور شوې ده. مسوده مسلم لیگ نواز سینیټر جاوید عباسی پرون وړاندې کړه. د پیپلز پارټي سینیټر رضا ربانی پر قانوني مسوده تنقید وکړه او دا د پاکستان د عرب کولو هڅه وبلله. رضا ربانی وویل چې پاکستان د ګڼو قانونو او کلتورونو یو هیواد دی، خو د پیدا ریاست له اول ورځې دا کوشش کوي چې د هیواد پر خلکو عربي وتپي. تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو.
دغه بل د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی سینیټ ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو او د سینیټ نه په متفقه توګه منظور کړی شو او هیڅ یو سینیټر د ووټ نه ورکولو د لارې د دې مخالفت نه دی کړی. خو البته په سینیټ کې د دغه بل په اړه تود بحث ترسره شو او د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی په دغه مهال د دغه بل د مسوده په اړه د خپلو تحفظاتو څرګندونه سپده ډول وکړه.
پاکستان ایک ملټی ایتھنک ایک ملٹی لنگ
پاکستان د بیلابیلو قومونو جبو او کلتورونو یو هیواد دی. ریاست د لومړی ورځې نه دا هڅه کوي چې د عربو کلتور په پاکستان مسلط کړي. د عربو کلتور زما کلتور نه دی.
عرب کلچر جناب چیئرمین میرا کلچر نہیں ہے. انڈس ویلی سیویلائزیشن کا جو کلچر ہے وہ میرا کلچر ہے جناب چیئرمین.
د بل د مسوده تر مخه د اسلام آباد په سکولونو کې به د لومړی جمعات نه تر دولسم جمعات پوری عربی د یو لازمی مضمون په توګه خودلې کیږي او په شپږو میاشتو کې د اړوند وزارت د اسلام آباد په سکولونو کې د عربی د ښوونې لپاره انتظامات برابر کړي. سینیټر رضا ربانی د شپږو میاشتو د دغه وخت مقرر کولو په خبره هم نیوکه وکړه او هغه د بیلابیلو جبو په اړه د پاکستان د آئین د یو آرټیکل حواله هم ورکړه چې پاین کې د پاکستان د خپلو تاریخي ژبو د درس او تدریس لپاره هم داسې وخت نه دی مقرر کړی شوی.
And what does Article 251 say for languages that are my languages?
دا آئین 251 آرټیکل د زما د خپلو ژبو په اړه سوایي کومی چې زما تاریخي ژبې دي. دا وایي چې یو صوبایي سملی د خپلې یوې سیمه ییزې ژبې د تدریس او پرمختګ لپاره قانون سازی کولی شي. خو په دې آئینی ماده کې زما د شناخت د ژبو سندۍ بلوچۍ پښتو او پنجابۍ لپاره نه د لازمي ټکي کارول شوی او نه ورله وخت مقرر شوی.
سندی کے لیے، بلوچی کے لیے، پشتو کے لیے، پنجابی کے لیے، ان تمام زمانے جو میری شناخت ہیں.
دمیا رضا ربانی د دې سرګندونو په جواب کې د دغه بل وړاندې کوونکی سینیټر جاوید عباسی وویل چې عربي ژبه په هغه هیوادونو کې ویلې کیږي چرته چې ګڼ شمیر پاکستانیان د کار روزګار لپاره ځي، نو دې سره به دوی ته اقتصادي او دینی دواړه ګټې ترلاسه شي.
کسی نیشنل لینگویج کی کسی نے بات نہیں کی، ایز اے سبجیکٹ اس کو پڑھائیں، اور جب آپ اسے ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں گے
د یو سیمایزی قومی جبی پزت دی کی هیڅ خبره نه ده شوی، بس د مضمون په توګه د خودلو خبره ده او دې سره به د عربی د زده کولو موخه خلکو ته پلاس ورشي او په قران او حدیث به هم پوه شي.
قران سیکھنے موقع بھی ملے گا، حدیث سیکھنے کا بھی موقع ملے گا.
د بل مسوده تر مخه په روانو شپږو میاشتو کې متعلقه وزارت ته ویلې شوې دي چې د اسلام آباد په سکولونو کې دي د عربۍ د خودلو لپاره د درس او تدریس انتظامات برابر کړي او د نورو صوبو متعلقه صوبایي سملیانې هم په دغه لړ کې د وفاق د لارښوونو په رڼا کې دا ډول قانون سازی کولی شي، ځکه چې د اتلسم بدلون وروسته د تعلیم ټولې چارې صوبو ته حواله کړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا بورډر سو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند پاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم دا ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نهی د مازیګر پر درینیمی بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوسم د تیلو گیسو د قیمتونو په اړه ریپورت د پاکستان حکومت د تیلو گیس په قیمتونو کې زیاتوالی کړی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه عملي سول. د ګرانۍ ته خلکو په خبرګون کې ویلي چې دوی دومره اقتصادي توان نه لري چې د گیس او بجلی قیمتونه وزغمي. په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې دا دریم ځل دا اوبخشي پنځم ځل دی چې د گیس او تیلو قیمتونه زیاتې شي. په دغه د شانواز ترکزی ریپورت اورو.
د وفاقي حکومت ادارې اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنۍ نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس بای لوړه ګرځولې. اسرت خان د کوم محمد وسیدون کې او د پدغه ګرانی وویل
خوشاک هم ډیر ګران دی. په بازار کې په غسلو باندې بیا د هغې په بلولو باندې تکلیف کیږي نو زیات تر مونږ کوشش دا کوو چې گیس استعمال کړو. خو اوس گیس چونکې بیګا بے ګران شوی 100 روپو ته رسېدلی دی. د اړې چې دا هغه مغه 600 روپۍ ده د سهار د تو نواله تر د مازیګر د سلور پورې د اړې نه زیاتېږي او دلته هر یو شیز قیمت زیاتېږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیټرول 2 روپۍ اویا پیسې، های سپیډ ډیزل 2 روپۍ اته اتیا پیسې، د خاورو تیل 3 روپۍ 4.5 پیسې او لایټ ډیزل 3 روپۍ زیات شوی. خو له دې وړاندې هم د روان کال په اولنۍ ورځ لکه د جنوري په اولنۍ نیټه هم پیټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړي. په 15 جنوري پیټرول یو وار بیا 3 روپۍ او 40 پیسې او ډیزل 2 روپۍ او 95 پیسې ګران کړي او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل. په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نکړي. د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا پکار چې دا نه ګرانې او دا ارزان کې یو د بجلی لوټ شیډنګ دی. گی ضرورت ډیر دی او بل خو موږ ته تکلیف دی. خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې.
اسلام شاه مزدور کار تند دی او د پوه نه چې د اورزې د 500 تر د شپږو 100 روپو پورې مزدوري کوي او خرصونه روزانه د ګرانی سره زیاتېږي. دی وای چې هر کله چې گیس ګران شي د ګاډو کرایې ګانې، خوراکي شیان، خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډېر دي. تقریبا چې زمونږ دیړي چې کومه ده مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف خو ډېر زیات دی او بلکې خشاکونه شته هم نه دي. داسې چې کومې ځنګلات دي په هغې باندې پابندۍ نه دي حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بلخوا د جنوري په 1 لکه 2 وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د معاشي حوالې سره خبر داده چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمونږ کوششونو کې مونږ بریا مومو. کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته وه او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه نیمای کې درته د میانمار پاړه، د افغانستان پاړه، د وزیرستان او د سکولونو پاړه باندې یو ځانګړی ریپورت لرو. خو د خبرونې نیمای ته راغلی او 15 بجې سوی احمد الله به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د
پاکستان سپریم کورٹ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. سپریم کورٹ نن د سند حکومت په هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې یاد حکومت عدالت ته خپل فیصله ته د بیا کتنې خواست کړی وو. تر دې وړاندې د جنوري پر 28مه نیټه سپریم کورٹ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وجنې په کیس کې بی ګناه ګرځولي ول. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د بشري حقوقو کارکونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړو، د کوم وروسته چې نوموړی د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې له بهر ملکونو یې پیسې اخیستې دي او وسلوالو سره یې پرې مرستې کړې دي، خو نوموړي په دې وروستیو کې مشال ویډیو سره په خبرو کې دغه تورونو تردید کړی و. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ به روانه اونۍ کې پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخوستن د پاکستان جیو ټی وی ته وویل له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به صوبو ته ورسولې شي. د نوموړي وینا وه واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. په بلوچستان کې یو ترافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لس بیله سیمه کې واوخت خلکو ته پکې مرګ جوبل رسیدلې ده. د ماسکو یو عدالت به نن د فروری په 2مه د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الیکسی ناولنی د بند ځنډول شوي سزا په عملي توګه په قید وربدل کړي او کنه. په ماسکو کې اوریدنه په داسې وخت کېږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې څرګندونه روانه ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي ولسمشر جو بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې پولیسو د الیکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگتن د مظاهرو تر شا لاس لري.
د خبرونو لنډزمو له احمد الله اوریدله. اوسم یو نړیوال ریپورت بیا افغانستان ته ځو او وروسته بیا د پاکستان او خیبر پښتونخوا په اړه ریپورټونه دراورو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر میانمار د بندیزونو لګولو خبرداری ورکړی. دا خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې فوج تر کودتا وروسته د حکومت د ملکي رهبرانو د نیولو هڅه وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري د میانمار یا پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د نړۍ د نړیوالو خبری اجانسونو د ریپورت پر اساس سالم مسالې دا ریپورت جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو بار بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوز د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکي رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پوز لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل په برما کې د پوز لخوا پر قدرت منګولې شخول، د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یو مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پوز اړوند یو ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویان دی نابلې مصرالی پرون په بروکسل کې یو کانفرنس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوز لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسیدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ قربانې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سېشنبه په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 6000 غړو وضعیت لا کړکېچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2018 میلادي کال راهیسې د پاوز د فشارونو له کبله د میانمار له راخین یالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څخه باندې 200,000 کسان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډوال سول چی لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پاوز په قومي تصفیه تورن کړي، خو پاوز دا تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
او سم افغانستان ته زو، د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وايي په هیواد کې هدفي وژني د سولې پروسه هم ځانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبریالان، سیاستوال او نوري چهرې په نشه شوي دي. پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر رئیس چاودنه وسوه، خو په پیښه کې چاته ځاني زیان ونه رسید. دغه حمله د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا وغندل سوه. سالم مسالی رپورټ لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولي، بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي رادیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیري وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقوقو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅه هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسي چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 لدی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حمله وي. په تیرو څو باندې دروي میاشت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون لږ تر لږه 15 خبريالان، ګڼ مدني فعالان، ځینې سیاستوال او نور څيري په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر هم چودنه وسوه، خو په دې چودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری د پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې هڅې روانې دي، افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورونا چارو وزارت وایان طارق قاریان تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
او سم د خوست کې د وزیرستاني کډوالو په اړه ریپورت چې دا شکایت کوي چې پاکستان حکومت یې د واپسۍ غم نه خوري. دوی وایي کله چې دا غو کوم کس نه جوړ سي یا هم مړ سي نو اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته ورسوي. د پاکستان چارواکي به وایي د دغو کډوالو لستونزو خبر دی او د هواري حسي پیل کړی دی. له شمالي وزیرستان په 2014 کال کې په زورګونو کسان افغانستان ته هغه مهال ولاړل چې کله د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات پیل کړل. عمر وزیر نور حال راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوي خلک ګیلمن دي چې پاکستان ته راستنېدل خو د کالونو نه ځنډول شوي، خو نن یې چې مړې وشي او یا ناروغ جوړ شي نو په غلام خان بندر ورته انټری یا اجازه هم نه کیږي. دوی وایي نه پوهیږي چې مړې ژوندې ته په غلام خان د راتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. خوست ګولان کیم کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي ملک سمیع الله وایي چې خپل مړې د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو، ورځ یې په غلام خان تیر کړه خو ورته اجازه نه وشوا.
د گایز نه دا مردا موته د غلام خان په گیټ یې شایو دا بار بار کالینا وتا کا کلا یوتا کا کلا بلتا کا او موته د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیش باجه مر وس خات شای په ځکه نیټ چار نکړه زو دا ایز د خیس نه درځه جو دا حکیمه واجدو چې او انټری د مو د مړه نه شي د ژوندۍ مې نه شي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وایي چې ټول بارډر یې ورپسې بند شوه. واپسې خوسا چې ناروغان او مړې هم نه پرېدي.
مهرباني دا وکړو چې دا یار د مشته خلصا کو او بې مور ته دا خلصا کو ورنځیر ته دا خلصا کو مړه ته دا خلصا کو وکترول ته دا خلصا کو چې کی ملدارې خلته مخ کې دروبو دو غریب خلک پته دی دا ډېر سنج سره مخمخ دي.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو ته وویل چې په نورو بندرونو یې نه پرېدي او ورته د غلام خان وایل کیږي. په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شو وړلای په هر شي کې مشته ستونزه تکلیف جوړیږي. ننګي راډې په بارډر باندې چې ویر شي ولاړ نه ختینو تا کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا مش په چمن نشي تللای ټولې په غا باندې نشي تللای په ترخان باندې مش دا جواب ځنه غوړي چې د خلک ګناه صداي دا خلکو پاکستانيون دي مش دوله مزکه دي غرینا دي په کومه وجه باندې د خلک په سور کړای شوی دی. کاپ چیرې مش د وطن نه وي یا د ملک نه وي د مش د مزکه نه وي بیا د مشته سپاو یي چې مش وزیرستانیون
ندی. کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ځلې انتظامی او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمی تګ را تګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړي چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه بے کوره شوي ګڼ خلک بیرته ستانه شوي خو د سرکاري شمیرې تر مخه قریبا 15,000 لا هم په پاکستان کې او خواوشا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د ملګرو ملتونو کډوال اداره یونیسیار وایي د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او د پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو او افغان کډوالو کورنۍ ته نغدي پیسې ورکول شروع کړي او د جنوري تر اخره 15,000 کورنۍ ته دغه مرستې رسولې دي. د یونیسیار په وینا کې نور مالی مرستې ترلاسه کړي نو پاتې افغان کډوالو کورنۍ سره به هم کومک وکړي. خو بلخوا د ځینې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثر شوي او یونیسیار ورسره تر اوسه څه مرسته نه ده کړې. احمد الله نور حال راکوي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره 15,000 بې وزله افغان کډوالو کورنیو ته 12,000 روپۍ نقد امداد ورکړي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړل او د جنوري تر اخره یې 15,000 کورنیو ته دغه مرستې رسولي.
چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به خپلو خلکو ته 12,000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکوي نو بیا نسیا هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا مطلب ورځې چې کوم لیبر دي نو هغه خلکو زمونږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم مونږ 12,000 روپۍ ونه ورکوو. نو بیا مونږ په پوره پاکستان کې دغه رنګي خلکو یو سروې وکړو د دوی ډیټا مو راغونډه کړه او د هغې مو باقاعده د هغې ویریفیکیشن راغو شو چې کوم
بلخوا بیا ځنې افغان کډوال وایي کرونا وایرس له وجې دوی هم متاثر شوي دي او یو این ایچ سی آر ورسره تر اوسه مرستې نه دي کړې. د پنجاب په میاوالی ضلعه کې میشت یو افغان کډوال قد علی خان زدران مشال ویډیو ته وویل یو این ایچ سی آر ترې د 2000 کال په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نغدو مرستو ژمنه یې ورسره هم وکړه خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونه نورو کورنیو ته 12,000 روپۍ ورنه کړې.
ډېر غریبان دي پوته شو نه خدای سیټیزن کډه ولا دا غا یایدا سول وتکین چارته چې تاسو مې رباني وکړی کده څو سره څوک امداد کو. ډېر غریبون دي دا غا مراد چې ولګه د سمې د افغانستان مهاجر خو صاحب داسې باندې شوی چې چا کوم کارونه کړو هغه کارونه خو یې موږ بالکل سمولسته ختم شو. دا غا 2,000 روپۍ چې چاته ورسه دي هغه خلک مو ډېر خوشاله دي چې هغه به خوشاله وي چې کوم خلک پوته شو موږ داسول کې
انحصار د بدن څخه نظر سنی وکړو د دې وګړي نړۍ لا چې دی افغانانو ته د هر کور څخه پیسې ورسیږي موږ شکریا ادا کوي.
د اسلام آباد په آی 12 کمپ کې میشت 50 کلن کډوال ملک حمید خان هم د مرستو نه ملاویدو ګیله کوي او وایي د کرونا وبا له وجې د ورځې ګټه وټه ډیره متاثره شوې ده.
په سلو کسو کې 70 کسان پاتې دي او تقریبا 150 کسان په ملاوي شوي دي. مرستو ته خو په دې ضرورت لري د خلک د کوندي بې وزله خلک پاتې دي. دلته ډیر مایبین دلته ډیر دي. باید موږ سره مرستې وکړي ځکه وکړي چې د دې نشته نن سبا بېخي بې وزله ده او ټول همدغه غریبانان دي در په دره دي.
د دې کډوالو د وینا په خبرګون کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وایي د چین، جاپان او امریکا لخوا چې ورته څومره رقم میلاو شوی و نو د افغان کډوالو د مشرانو په مرسته یې 15,000 بې وزله کورنۍ منتخب کړي او ورته امدادي رقم ورکړو. د نوموړي په وینا کې نور امدادي رقم ورته میلاو شو نو پاتې کورنیو سره به هم مرستې وکړي. د یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه چې دا مهال 44,000 نه زیات رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. په 2018 او 2018 کې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره شاوخوا 900,000 پورې نور افغان کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي تر 15,000 پورې غیر رجسټرډ کډوال اوس هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هر چهارشنبه پر ورځ په 12:30 او د هر جمعه پر ورځ په 12:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د قبایلي سیمو خلکو هم په هیواد کې د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره تیاری نیولې دي. هندوی وايي قبایلي ضلع د ترقی په لاره کې ډېری ورسته پاتې دي چې د بلدیاتي انتخابات سره به د پرمختګ لارې خلاصې شي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روان کال سپتمبر پر 15 نیټه په قبایلي ضلع کې بلدیاتي انتخابات کوي. تفصیل به له شنواس ترکسي واورو.
د روانو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قبایلي ضلع ولس هم تیاری نیولې. دوی وای چې په انتخاباتو کې به برخه د خدمت لپاره اخلي. د سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو ځوانانو پوهه نه چې د دوی سیمه د ترقی په لار کې ډیره پاتې ده او که بلدیاتي انتخابات وشي دوی به کوشش کوي دغه محرومۍ په څنا څه ډول ختم کړي. سید صدیق اکبر د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري دی او دی وای دوی به د خپل منشور د لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي.
او زمونږ سوچ او فکر هم دغه دی چې دا بنیادی الیکشن وشي، دا د کوچو الیکشن وشي، نو بده بنیادی الیکشن کې به مونږه د خلکو بنیادی مسلې حل کوو. کوم الیکشن د پاره چې کوم اختیارات به ورکړي دین دا بالکل ډیر زبردستي او زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی چې قبایلی دا نوې زمزلا چې دی دا به د دغه الیکشن سره بالکل ترقی په لار باندې لاړ شي، پارټیانې به منظم شي.
په بخوانی فاټا کې د خلکو درایو نه بغیر په کال 2002 او 3 کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټانو بلدیاتي نمائندگان خو منتخب کړیو چې زیاتره پکې حکومت پلو ملکانو. هغه وخت دوی سره د ترقی کارونو لپاره کوم اختیارات هم نه او نور سره کوم مخصوص فنډونه او یا پیسې وي. خو اوس که د صوبای حکومت د دوه ورځې وړاندې اعلان چې د روان کال د سپتمبر په 15 به بلدیاتي انتخابات کولی شي کیږي، نو دا به د قبایلي ضلعو د هر هغه تن چې شناختي کارډ جوړ دی په خوښه به کاندیدان انتخابیږي. هر څوک د قبایلي ضلعو لپاره دا نظام ډېر نوی هم دی خو ځوانان یې له ګټو نه خبر دي او دوی وایي دا اصل جمهوریت دی. شاه سوار محمد د پیپلز ګوند محمد فعال غړی دی او د دو بلدیاتي نظام په ډیرو تربیتونو کې برخه اخیستي. مشال ریډیو ته هو ویل
مونږ داسې چل کړی دی چې وی سیز لیول او یو سیز لیول باندې چې کوم دی اوس مونږ لګی او خپل د پارټۍ تنظیم جوړو او د پارټۍ تنظیم چې کله جوړ شي اټ مینس چې دا یو بنیادی سټرکچر ستا جوړ شو. د عوامو کې جرړي، د عوامو په غم او خوشحالۍ کې هرته شرکت کوي، ورزي او هر مسله که هغه د ډاکټر ده، که هغه د هسپتال ده، که هغه د قومي نورې مسلې دي او چې دغه مسلو باندې ته اواز اوچتې نو دا په خپل ستا یو بنیادی بیس چې دی هغه جوړیږي.
ډاکټر عمران افریدی د اف آر پی خبر اوسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند پلوي دي. خدای وای چې د دې یقین هم نه کیږي چې ګنې رښتیا به هم په دغه ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. البته انتخابات کې کیږي نو دی وای تیاری ورته لوړاندې کړې ده.
مخکې مونږ خدمت خپل شعار او اوس به هم وی بیا به هم وی، نو انتخاباتو لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو، خو کچري حکومت د خپل وعده تر سره کړی شي.
د ټرایبل یوت ډیولپمنت سوسایټي یا هغه سازمان چې د قبایلي ضلعو د ځوانانو د ترقۍ لپاره کار کوي، مشر یې خان بهادر وزیر دی. دوی دوی به هم په انتخاباتو کې د خپل سازمان له اړخه برخه اخلي، نو د دوی منشور به څه وي؟
څنګه چې په مونږ د لسو کالو نه په تعلیم باندې کار کوو، مونږ تعلیمي کمی اکیډمي هلته تعلیمي کمی هلې ځلې کړي دي، نو زمونږ مین د منشور حساب هم تعلیم یو، په تعلیم باندې به مونږ خلکو نه ووټ غواړو، ځکه چې تعلیم سره زمونږ د علاقو چې کم قسمت دی هغه بدلیږي.
د ځینو قبایلي ضلعو د خلکو لخوا دا اعتراضات چې د دوی انتخابي حلقې وړې دي او یا ډېرې غټې دي او یا نور رقم اعتراضونه، نو د دې لپاره مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر سره رابطه وکړه. نو راته وویل شو چې د اعتراضونو لپاره د څو میاشتو نه دوی خلکو ته ویلي وو، خلکو شکایتونه کړي وو، دوی اورېدلي او هوار کړي دي. اوس نه خو انتخابي حلقو کې بدلون کېدای شي او نه نور څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
اوسم د مشال ریډیو د نهسته خبرونو د وروستۍ غړي وروستۍ رپورت. د خیبر ضلع خوږاخیلو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نېشنل لاجسټکس ادارې دي په تورخب کې د کسټم ټرمینلونه او دفترونو پراخولو لپاره دوی په اعتماد کې واخلي. دوی وایي دا مشترکه ملکیت دی او تر هغې پکې چاته د نورو تعمیراتو اجازه نه ورکوي چې بله لوازنامه یې ورسره کړې نه وي. ان ال سی ادارې چارواکي بیا وایي دوی هلته په تورخم کې د تجارتي هلو ځلو د زیاتولو لپاره لاس په کار دي چې ګټه به ځایي ولس ته رسېږي. نور تفصیل به د مشالې ډو خبریال فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وایي چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نېشنل لوجستکس اداره په تورخم کې کسټم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو تر هغې پورې اجازه ورنکړي چې تر څو دوی په اعتماد کې نوي اخیستي. فیډرل بورډ آف ریونیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو ګاډو نه محصولات اخلي، او نېشنل لوجستکس یا صدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو، د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواری ورسپارل شوی. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې دې ادارو ته د خپل ځمکو سره برخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې و، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مرات کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي،
نن شپږ وکاله مخکې ان ال سی بیا راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو اکسپورت امپورت ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه په کار ده، نو زمونږ د خوګخیلو کام چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یغه کېناسته، یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکرات نه پښ چکوندې 4 جون 2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. ان ال سی راپورته شو، هغه نه پاس ای بی آر راپورته شو، هغه نه پاس چکوندې دا اګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره، بل داسې اګریمنت چ پاره کې د خوګخیل کام د پاره هیڅ هم نو ټول پکتاوانو د اغه 55 مقالونه شکم د ایجیټیشن دل تروان دی. مونږه 13 میاشتو نه سپورته وخت شو چې تورخم کې مدرن روانه او دا درنه مونږ دی پر روانه چې کوم 4 جون 2015 باندې اګریمنت شو او په اغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخم کې څومره زمکه دوی له په اګریمنت کې ورکړل شوې ده چې دوی اومغه زمکه پورې محدود شي، ځکه چې مونږ زمکه ټوټل 300 ورکړي او دوی شکم د 1000 کانال باندې لګیا دي او ورسره ورسره ګډ چاپیرش نور زوی کې دوی مختلف زوی کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری.
نعمت الله خوګخیل وایي چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستکس سل ته انتظامی چارې سپارل شوی، نو هلته ډېره سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی.
کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختی شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دیم په د دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو خفه شو. یو سختی ده په گیټ کې کنه ویزې او پاسپورت او څا او څه دا مسله جوړه شوه. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15,000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثره شو. بیا کوم ٹرانسپورٹ چلے کا نا بزرگونو ٹرانسپورٹ تے ام متاثر شو. بیا دل تا پتور خان کی زمون کوم مارکیٹونه دی دکانداران دی داتر متاثر شو. نو تقریبا چ زمون لنڈی کوتل بلکہ د ټوله پښتونخوا خلک چې دای کنه د دې سره بے روزګار شو وابسته وکنه ټول بے روزګار شو.
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکی وایي چې تورخم افغانستان او وسطی آسیا سره د تجارت لپاره یو مهم لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنت بانک په مرسته د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړې. هلته تجارتي هلو زلو زیاتولو لپاره د نړیوال معیار سهولتونه ورکول غواړو. دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه. هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کاله کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي. نېشنل لوجستیک سیل اداره ادعا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کناله ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه 4 نوي کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه منی. خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي. خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستي غړي ورستي شیبو ته راغلي او د ورستي شیبو کې به له احمد الله زخه د خبرونو لنډي سوارو.
د پاکستان سپریم کورٹ د امریکایي خبریال ډینیل پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو امر کړی دی. سپریم کورٹ نن د سین حکومت په هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې یاد حکومت عدالت ته خپلې فیصلې ته د بیا کتنې خواست کړی وو. تر دې وړاندې د جنوري پر 28 نیټه سپریم کورٹ عمر شیخ او درې نور تورن کسان د ډینیل پرل د وجنې په کیس کې بې ګناه ګرځولي ول. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د بشري حقوقو کارکوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړو. د کوم وروسته چې نوموړی د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې له بهر ملکونو یې پیسې اخیستې دي او وسلوالو سره یې پرې مرستې کړې دي. خو نوموړی په دې وروستیو کې مشال ویډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي وو. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ به روانه اونۍ کې پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخوستن د پاکستان جی او ټی وی ته وویل د چین یې 15 لک خوراک او واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به سوبو ته ورسولی شي. په بلوچستان کې په یوه ترافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لسویله سیمه کې واوښت خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د ماسکو یو عدالت به نن د فروری په 2 د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناویلنی د بند ځنډول شوي سزا په عملي توګه په قید ور بدله کړي او کنه. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې څرګندونه روانه ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلنکن ویلي دي ولسمشر جو بایدن انتظامیه د اروس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې پولیسو د الکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگتن د دې مظاهرو تر شا لاس لري.
د خبرونو لنډیز مولا احمد الله واوریدل او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونی پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په ویب سایټ mashalradio.com باندې دغه خبرونی واوري او په لیکلې بڼه باندې وګوري او په فیسبوک هم تاسو د مشال ریډیو پن لوړتلی شئ. ولته ویډیوګانې هم ستاسو په ټویټر او انسټاګرام هم لرو. که په دې څپو پات سوئ نو تاسو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. د اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړه. د خدای په امان.